درنو اوریدونکو السلام علیکم. لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د طالبانو وایندوی په 2015 کال کې د دوی د حکومت او نړیوالو اړیکې پراخې شوې دي. ذبیح الله مجاهد نن د 2015 کال په ورستۍ ورځ په اکسپانه کې ښکلی د دې کال په ترڅ کې روسیې د دوی حکومت په رسمیت وپیژند او د دوی د کابینې غړیو د ریاست الوزرا د مرستیالانو په شمول نه نیوي بهرني سفرونه کړي چې د ډیپلوماټیکو اړیکو د پراختیا سبب شوې دي. د طالبانو حکومت په تیرو څو باندې څلور کلونو کې چې کابل نیولې دي له بهرنیو هیوادونو سره د اړیکو د ټینګېدو هڅې کړي، خو نړیوالو د دوی حکومت په رسمیت نه پیژندلې او پر دوی انتقاد کوي چې بشري حقونه په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونه ندی ورکړي. طالبان بیا دا خبره ردوي او ټینګار کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې دا حقونه رعایت کړي دي. په فرا کې په سیلونو کې یو شمېر ایثار کسان ژغورل شوي دي. په فرا کې د طالبانو چارواکو نن وویل چې د مرکز په قروغ زرد او دوزدک سیمو کې شاوخوا 200 کسان ژغورل او خوندي ځایونو ته لیږدول دي. په فرا ولایت کې د سې شنبه په شپه د سیلونو له امله د یو تن د مړینې د څلور نورو د ټپي کېدو او خلکو ته د مالی زیانونو د اوشتو خبرونه خپاره شوي وو. د سیلونو له امله د فرا په لری پرتو سیمو کې هم د سر مال د زیان د اوشتو خبرونه خپاره شوی، خو تر اوسه له رسنیو سره دقیق شمیرې نه دي شریکې شوی. د بریتانیا پولیس د یو شلکلن افغان د نیولو خبر ورکوي او وایي چې د بریتانیا په شمال ویدیس کې د نیوټن لیویلز په روختون کې د سې شنبه په ورځ ناوخته په یو فلزي آله 15 کسان برسیرن ټپیان کړی دي. پولیسو ویلي دي چې مشکوک کس روختون ته له ډاکټر سره د لیدو لپاره تللی وو، خو کله چې غوښتنه رد شوه په قهر شو، یو میز یې مات کړ، بیا یې پر خلکو حمله وکړه. په ایران کې لاریونونه له پلازمینې تهران څخه نورو ښارونو ته غځېدلې دي. دا اعتراضونه د انفلاسیون او د پیسو د ارزښت د کمیدو له کبله له پلازمینې تهران څخه نورو ښارونو ته خپاره شوې دي. اعتراضونه د یکشنبه په ورځ وروسته له هغه پیل شول چې د امریکایي ډالر په وړاندې د ایراني ریال ارزښت تر بل هر وخت ټیټ شو، نو هم هغه و چې د تهران په لوی بازار کې دوکاندارانو اعتصاب وکاوه. د راپورونو له مخې له تهرانه پرته په کراج، همدان، ملایرد، قشم، کرمانشاه، شیراز، اصفهان او یس کې هم مظاهره شوې دي. پولیسو په ځینو سیمو کې د لاریونوالو د ټیټ پره کولو لپاره له اوښلن ګاز کار اخیستی دی. او د افغانستان کرکټ بورډ نن د نړیوال جام لپاره د راشد خان په مشرۍ لوبډله اعلان کړه. په دې لوبډله کې عبدالله احمدزی او اسحاق رحیمی هغه چیرې دي چې په ملي لوبډله کې ډیر کله نه دي لوبېدلي. ټاکل شوی دی چې د کرکټ د شلووره نړیوال جام د فبروري په 1 د هند او سریلانکا په کوربتو پیل شي او یو میاشت دوام وکوي. په دې جام کې د نړۍ شل لوبډلې په څلورو ګروپونو کې لوبې شي. له افغانستان سره په ګروپ کې نیوزیلند، جنوبي افریقا، متحده عربي امارات او کاناډا یو ځای دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ملګری
ملتونه زما په نظر کې ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده.
زما نظر دغه ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
د میکروفون ستاسو خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. سشکال گاونډیو هیوادونو سلګونه زره افغان کډوال استل شوی او افغانستان ته راغلي دي. اکثره کډوال په تش لاس په داسې وخت کې خپل هیواد ته ستانه کړل شوی چې افغانستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. نړیوال مرستې کمې شوی او طبيعي پیښې ډېرې شوی دي. د تیر کال په ورستیو کې د هرات له مرګونو زلزلو وروسته سشکال په کونړ کې سختو زلزلو د زرګونو کسانو د وژلو ټپی کولو ترڅنګ لسګونه زره خلک بی کور کړل. ورپسې د هیواد شمال سخت زلزلې وځپه چې لا هم په دواړو سیمو کې زرګونه کسان بی کور دي. د افغانستان یو شمیر دورې سیمې وچکالۍ ځپلې دي. د وچکالۍ له کبله د خلکو کاروندې وچې شوي او یو شمیر خلک اړ شوي چې خپلې مینې پرېږدي او نورو سیمو ته ولېږدي. په وروستیو څلورو کلونو کې له افغانستان سره بشري مرستې کېدې، خو سږکال دا مرستې هم په بېلابېلو دلایلو ډېرې کمې شوي او له دې کبله د ملګرو ملتو ادارو اندېښنې څرګندې کړې دي. نو په داسې حال کې به ژمی څنګه ژمی وي؟ د افغانانو کړاوونه به څومره ورسره زیات شي؟ او د دغو کړاوونو د کمیدو لپاره باید څه وشي؟ پروانه خبرونه کې لخپلو درنو ملبنو سره پرې خبرې کوو. زموږ د خبرونه ملمانه دي د اقتصاد خبرندوی په نوم د اقتصادي سیړونو او خبرونو بنسټ مشر آصف ننګ، د افغانستان د سیاسي او ولسی جرګې مؤسس صدیق منصور انصاري او مدني فعال هیله شمس، ټول ملمنو ته هرکلی وایو. او تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونه په ترڅ کې وخت درکو چې ټلیفون راوکئ او د موضوع په اړه د سترګو لیدلې وضعیت تشریح کړئ او یا زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنې وکړئ. لومړی ښاغلی ننګ، د خبرونه په فایل کې په مشکلاتو خبرې وکړو، ځینو ته ما اشاره وکړه. کوم مشکلات د ژمی په تاسوی نه چې خلک به ورسره مخامخ شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام وړاندې کوم تاسو ته، درنو ملمنو ته، منصور صاحب ته، او شمس خورته
سلامات.
د مهاجرت مسله چې ده ژوره مسله ده، ساده مسله نه ده. دا که بیا د میلیونونو انسانانو مسله سي او بیا د افغانستان د مهاجرینو مسله سي، نو دا ډیر بیل بیل تحلیلونه غواړي. که اوس د اوکراین د مهاجرینو مسله وي، هغه بیل تحلیل غواړي او بیل جغرافیایي کتاب غواړي په اصطلاح. هغه د افغانستان شرایطو ته په پام سره په دغه کال کې، یعنی 2015 کې، څه حدودا تر 3 میلیون څه د پاسه مهاجرین له ایران او پاکستان نه او د سویډي یا ریپټیټ سویډي افغانستان ته. دا ستونزې چې په دې څو مرحلو کې دي. اوله مرحله د ریپټریشن ده، د بیرته ستنېدو په اصطلاح یو مرحله ده. دا له ډیرو زیاتو مباحثو ډکه ده، خو زه لنډ څو ټکو ته اشاره کوم. اول، په دې پروګرام کې د ملګرو ملتونو د یونیسیار ونډه، هغه که پخوا ډیره غټه وه، اوس داسې په حدود شپږ تر 8% ده. دوی پوشش ورکوای چې په اصطلاح د دې ستونزو یا د دې بیرته راستنېدو لپاره، چې کوم پخوا دا برخه کې ډېر زیات مساعدتونه کېدلو، مشوقات ورکول کېدلو او تقریبا یو د زیست مسؤلیت هم ورکول کېدو، چې دا اوس نشته. کابل دا بوج ټول په مهاجر په خپل ده. بل په دې ریپټیشن کې یو مسله ده چې دوی دا طالبانه نه دي، دوی په زور له کوروي تلسوي دي. مال یې هلته پاته ده، حسابې پاته ده، تصفیه یې نه ده سوي، له تجارتي شراکتونه یې پاته دي له پاکستان سره، له نور ډېر زیات مسایل هلته دي. تعلیم یې نیمګړی کېږي، کاروبار یې نیمګړی کېږي، ژوند یې نیمګړی کېږي، دغه پروژې یې نیمه کاره پاته کېږي. څه چې دي د ژوند پروګرامونه، اوس د پروژو ته د ژوند پروګرامونه وایم. دوهمه برخه کار چې ده، دلته بیا کله چې دوی راسي افغانستان ته، نو په افغانستان کې د دوی د اسکان یا د استوګ د مسله دا څومره جنجالي مسله ده. په همدې توګه په دې کې واته چپتره خبرې شته چې زه وروسته بیا کوم. مثلا دوی د ځمکه دعوا لري، هلته د ملک تقسیم سوی ده، یا ځمکه نه لري، یا یو کور په لسو کورو تبدیل سوی، په شلو کورو تبدیل سوی ده. موږ خپل تقریبا 27 تکړه کورونه جلاسه ویو چې په دوی کې که دوی تقسیمات او د بچو وکړو یو نیم سل تر رسیدو، نو خطر بعد له دومره کلونو چې دا راسي هغه د نیکه کلا خو نو په دې کې خو نه جایږي. دا بله مسله دوی ته د حقوقو او د تسهیلاتو مسله ده. حقوقو کې مثلا دوی د ژوند حق لري، د تعلیم حق لري، د روغتیایي خدمتونو حق لري، او د تورته ډیر حقوق چې مدني حقوق دي دا ټول لري. دا اضافه دلته چې راځي، د اول د جلکیو ستونزه یې چې هغه دلته تعلیم په اصطلاح لشپګمه پورته دوی نه تیویلې، نو دا قطعه سو. دوه، د الیکانو تعلیم او بلې تحصیل، دا هم دوی کله کله په داسې مرحله کې راسي چې سمستر شروعي، درسي کال شروعي، نو دوی به یو کال ورته منتظره پاتې کیږي. بله مسله دي، دوی هم په حقوقي لحاظ را دي، هم په معیشتي لحاظ را دي، چې دوی بیرته کار له کوم ځکه شروع کړي، له چا سره شروع کړي، څنګه شروع کړي. د ده مثلا مسلک مطابق دوی هلته نجاري کړي ده، آیا کېدای شي نجاري وکړي، یا د لبنیاتو کاري کړی دی، یا اوبل کاري کړی، یا اخبار خرڅ کړی. ځکه هلته په پاکستان کې یا په ایران کې پروفیشنونه چې دي، دا څانګې، مسلکي څانګې داسې وبله چې دا په زرګونو دي، اما په افغانستان کې په سلګونو دي. یا په کلو کې پلاسګونو دي دا تنور هم پسته کمیږي نو دای کله ته دي دا لدې مشکل سره هم مواجه کیږي بس څو نوري مسلې هم ستال بته چې زما په نظر باندې رواني مسلې دي د دې بیرته اډجستمنت په ټولنه کې ادغام چورته وای دغه پسلا انټیګریټ انټیګریشن ته په دې ټولنه کې بیرته دوباره انزمام او ادغام نشي کېدلی د دې بیل خوونو سره له بیل کلچر سره له بیل دیدګاو سره له بیل ماحول سره روغ دی توي دا نو دلته چې راځي د دې ماحول سره د کایاریږي د پخپله یو وختګیره مسله ده او بل دولت څنګه دولت ده دولت کمزورې دولت ده دولت څور کوي نشي کورونه نشي ورکولای خدمات نشي ورکولای معاوضه چې عدل له لاسه ورکړي دی هغه نشي ورکولای حتی داوا حقوقي له پاکستان او ایران سره نشي کړلای ځکه چې د رسمیت مسلې دي یعنی ډیر ډیرو مایداتو کې د اوس لغړیتوب نه محروم شوی ده نو دای داوا چیرته نه چولای دا ټول مشکلات اومده مشکلات
بله ډیر مننه سلامت اوس انصاری صاحب نن صاحب دې کډوالو په ستونزو خبرې وکړې چې سشکال دوري په وینا 3 میلیونه شاوخوا راغلي دي او کژمی کې به تر ټولو زیات کډاو دوی ته متوجي بي لبل خو مرستي کمی شي بي دي د مسالې ته شاغل نن اشاره وکړه څومره مرستي کمی شي بي دي آی اساسي شي خصوصا هغه مرستي چې به مهاجر او تورکول کړي راستنیدونکو ته به ورکول کړي
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو یې ښاغلی ننګ غل شمسو ټول همکارانو ما زه زوریدم کو تاسو السلام علیکم رحمت الله
سلامات
پرختیا نه واځي دا چې د دینو په اړه بلکې افغانستان ته د نړیوالې ټولنې د مرستندوی ادارو او حتی حکومتي ادارو هغه مرستې چې د طبيعي آفاتو دا غراز ماجرینو د لیگ درا لیگ او په کوردانانه به ځای شو افغانانو په اړه کې دی یا دوی ته به دوی بل اسره درلود ورته هغه پرختول کم شوی او ټول هغه سکتورونه چې حکومتي بودیجه به ډیره پراخه و امکانات به پراخو او پاری برخو کې به ترقیاتي پروګرامونه په نظر کې نیول لبد مرغه د حالات له بدلون سره پاری پراخ کمه راغله کومه او تاسو د روغتیا سکتور وینو هلته ډیر هغه امکانات او اسانتیاوي چې خلکو ته باید برابر شي وي خصوصا هغه افغانان چې د مهاجرت له ډګره بیرته افغانستان ته راګرځي د پراخه کمی راغلي د خونې او روزنې برخه چې مخکې ننګسه د اتباع حقوق ته اشاره وکړه چې یو اساسي حق دی د خونې او روزنې په برخه کې امکانات او سہولتونه او اسانتیاوي یو بل لوی ستونزه ده دغه راز د اقتصاد په برخه کې د کار او زیار فرصتونه وینم هم یو بل لوی ستونزه ده چې په خو به داسي پروګرامونه و چې د بدی معیشت بدیل په نوم ځینې مرستې برات لري د بزګرانو سره د باغدارانو دغه راز کندو یتیمانو د پالنې لپاره یا د غوی د اقتصادي ودې او پرمختګ د معلولینو او نورو بیوزلو خلکو لپاره چې دغه مرستې او امکانات هم یعنی د نش سره برابر شوي هغه ماجرین چې افغانستان ته راګرځي یا هغه چې بي ځای شوي یا هغه فقر چې په کلیوالي سیمو ولسوالیو او نورو حاکم دې خلک دې ته مجبور کړی چې اکثریت خلک یعنی په میلیونونو خلک خارونه ته کډه شي او په خوځښت راشي دې په خارونو کې پراخه غنګونه رامنځته کړي چې هغه د کابل خار دې ویل کېږي چې نږدې 1 میلیون انسانان هلته ځوان کوي ممکن سپورت کته او ترڅنګ دې یو میلیون نادر خلک د کاروبار د پاره دره نګدی ولسوالۍ او ولایتونه راځي یا د نورو ولایتونو چې هر ورځ د کابل په خار تیریږي سوداګری کوي مال اخلي راخلي او یا هم تګراته کوي نو که فکر وشي د ورځې په جریان کې یا هغه مسافر او میلمانه چې په کابل کې بیا پاتې کیږي د غشمیر کې د شي د تراتو میلیون او لاپور تلل شي. دغه راز د جلال آباد ښار د هرات او قندهار او مزار شریف هم د شاوخوا ولایاتو او ولسوالۍ د پراخې ګڼې ګونې ګرځېدلې چې په دې سره د ښارونو هوا او فضا د ښارونو هغه چاپیریال او ترڅنګ هلته د خوړو مسله هلته د نورو سهولتونو او اسانتیاو مسایلې له پراخو ګواښونو سره مخ کړي او دا موضوعات ضرور ده چې حکومتونه او نړیواله ټولنه ورته راخ تدابیر ولري د منظم راخ او سیستماتیکو پروګرامونو لري
په دې برخه کې به بیا په هلارو جلا خبرې کوو. انصاری صاحب سلامت اوسئ. مننه محترم هیله شمس، تاسو په کابل کې اوسئ، د کابل د اوسیدونکو مهمه ستونزه تاسو ته څه ښکاري؟ د برېښنا نشټوالی یا کموالی او کابل شي؟
سلام نکیل تاسو ته، محترم و ملوانو ته
سلامت،
زه دې چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ.
کور وطن
زم خپل بحث دا چې په کابل کې په افغانستان کې د ژمي پراتلو سره مونږه هر کال ډېر زیات ستونزې لرو، په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې هغوی هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي او له بل خوا یا په کور کې ډېر زیات ناروغان لري یا ماشومان لري یا هغه کسان دي چې د هغوی عمرونه ډېر زیات پورته دي یا هم هغه کسان دي چې هغوی په دې وروستیو کې د زلزله ځپلو خلکو څخه دي، هغوی کورونه خپل له لاسه ورکړي دي، یا هغه مهاجر دي چې هغوی اوس وخت افغانستان ته راغلي دي او بې کوره دي، نو ښه سرپناه نه لري. او دې ترڅنګ چې دا په کور کې هغه د سوخت مواد نه لري چې په هغې سره وشي کولی چې خپل هغه د ژمي هغه شپې ورځې په ښه ډول باندې تېرې کړي. په افغانستان کې د تل پسې مونږ او تاسو همیشه په مشکلاتو باندې بحث کوو یا د مشکلاتو په حل لارو باندې بحث کوو، او دا غو د حل لارې کچیر مونږ د تعلیم څخه شروع وکړو. هر وخت مونږ په تعلیم باندې بحث کړی خو تر ننه پورې نه تعلیم دروازې خلاص شوې دي او نه هم خلکو ته د کار هغه سهولتونه برابر شوې دي. نو کله چې مونږ غواړو چې اقتصاد پورته ویسو او د خلکو ستونزو مشکلات
حل لارو به وروسته خبرې کوو، د برق مشکل څومره جدیده؟ هر کال په کابل کې په ژمي برق کم وي یا نوي په ډیرو سیمو کې سش کال څنګه دی؟ د ته پکاتو چې انصاری صاحب هم مخکې اشاره وکړه چې ډیر کډوال سي راغلي دي، اکثره په شارونو کې ځای په ځای شوي دي، ښارونو نفوس نور هم زیات شوی دی، د برق په شبکې کې به حتما چې فشار لا زیات شوی.
بالکل، په برق په برخه کې خوشې ده، په افغانستان کې په ژمي کې ډېر زیات برقونه کم وي. حتی په کابل کې مونږ چې اوسېږو، مونږ په منطقه کې کچېرې زه ووایم یا هم په ښار کې، په ټولو ځایونو کې برقونه دومره کمښت دومره ډېر زیات شوی دی چې په څلوېښت ساعتو کې کله د یو نیم ساعت لپاره برق راشي بېرته بیا دا برق ځي، بیا وروسته د هغې څخه څو ساعته بعد څخه بیا چې برق راځي، یعنې خلک نشي کولی چې د برق څخه خپله استفاده وکړي. نو د برق کمښت هم ډېر زیات شوی دی، ځکه کچېرې په کورونو کې مونږ کولی شو د برقي بخارۍ څخه هم ګټه واخلو، خو په هغه صورت کې چې برق اوسېږي، یا مثلا د برقي فرشونو څخه مونږ ګټه اخیستلی شو چې په دې باندې خپل کورونه ګرم کړو، نو بیا هم د برق کمښت ډېر زیات شوی دی. او هر کال یې زمونږ او تاسو دا برقونه په همدغه صورت باندې ادامه لري چې نن به برقونه جوړېږي بسته کېږي به، خو بیا هم برقونه په هماغه ډول چې دي نور هم ورځ په ورځ د برقونو کمښت سره مخامخ کیږو. دغه کچېره په کور کې مثلا برق نه وي یا مونږ نشو کولای چې برق نه څخه په خټول باندې ګټه واخلو، نو خپل ورځینی کارونه هم نشو کولای چې په منظم ډول باندې مخته ویسو. او دې ترڅنګ په ژمي کې هم یو زمونږ او تاسو په کورونو کې زما په اند باندې ډېر زیات مونږ باندې د سختوالي سره مخامخ کیږو، ځکه که برق نه وي مونږ نشو کولای چې برقي بخاري څخه ګټه واخلو، یا هم نور هم دغه کسان چې دي هغوی که په کور کې مثلا د ماشومان ولري، نو د هغوی ماشومان هم ژمي کې ډېر زیات هغوی ته ناروغۍ بېلابېلې رامنځته کېږي.
ډېره مننه، ډېره مننه آغلي شمس، سلامت اوسئ. ننګ صاحب، د شارونو ستونزو څناڅه اشاره وشوه، البته نورې ستونزې پشته چې وروسته به پې خبرې وکړو، لکه دا چې د سونګ مواد څومره شته، څومره ارزانه دي، د خلکو وسرسی شي نه رسی شي، د تعلیم مسله او د نورو خپل بخي ځای په خپل ځای پریشتو، ځکه چې هغه دایمي دي، لږ می سره ارتباط نه لري. د کلیوالو مشکلات څه دي؟ شاید کلیوالو مشکلات له شاریانو سره څه ناڅه توپیر ولري، خو تاسو ته عمده مشکلات څه ښکاریږي په داسې حالت کې چې میلیونونه کډوال هم راغلي دي او یوه لویه برخه یې په کلیو کې ځای په ځای شوي دي، او مخکې اشاره وشوه چې د خلکو جایدادونه هم سره تقسیم شوي دي، وچکالۍ هم ډېرې شوي دي؟ مهرباني.
په دې کې دوه اړخیزه بحثونه سته. مثلا اول د ښارونو بحثه، بل په افغانستان کې یا په عموما په نړۍ کې دغه د اربنایزیشن بحث هم ډېر ده، چې ښاریتوب خلک مایل د ښار ضد ته زیاتوی ده، یعنې دا له ډېرو کلونو نه. او بل په افغانستان کې د اطراف کې د ژوند سهولتونه یا د ژوند منابع او هغه څه چې په اصطلاح دی جهان دیده سوی ده، خو جام جهنمی په جیب کې پروت ده، ټوله دنیا ګوري او خپل ژوند ورسره مقایسه کوي، چې د غره په ډډه کې پروت ده، یو ډېر وړوکې زمینداری سره ژوند کوي، غواوي لري لای نه لري یو څوک، او بل داسې خدمات نشته، صنعتي فابریکې نشته، ښه ژوند نشته، برق نشته، سهولتونه نشته، د ژوند نعمتونه نشته. دا خو اوس مسله دوم بحث چیرته ده؟ دغه څوک چې له افغانستان نه مهاجر شوي دي، شپږو میلیونه کسان، دا غالبا اطرافي خلک وو، او دوی چې بیرته راځي خو په اطراف کې خو هغه خدمات نشته. خپل د اطراف خلک په ښار باندې هجوم راوړی ده، لکه اوس کابل شاوخوا 3.5 میلیونه خلک دي پکې. دغسې دا لوی ښارونه د افغانستان هرات او مزار او غزنی او قندهار جلال آباد در وښیه، بیا د دې معاون ښارونه هم یو ځینې بد نه دي اوس افغانستان ښارونو ته، یعنی معاون ښارونه وایي، په دې خاطر چې اوس فرا چې وګوري یو ډېر لوی ځای ده، پکتیکا یو ډېر لوی ځای ده، پکتیا یو ډېر لوی ځای ده، لوګر مثلا، دلته پخه ودانۍ دي په ښارونو باندې تبدیل شوي دي. یعنی اوس ځینې واړه ښارونه داسې و لکه پخوا چې کابل و، هغه وخت کې چې دوی مهاجر کېدلو، نو ښارونه اوس څه پیدا شوی ده پکې رجحان دي ځي. اما پریم بحث دا ده چې ښارونه سخی نه دي، دا د ورکړې لپاره ډېر څه نه لري. په خپل اول د افغانستان 40 میلیونه وګړي د ملل متحد او ډبلیو ایف پی او په اصطلاح د فاو ادارې او نړیوال بانک، چې دوی په اصطلاح کلنۍ رپورټونه انوال رپورټونه نشروي، په هغه کې ښودل شوي دي د ملل متحد په راپور کې د افغانستان د وګړو شمیر څه د پاسه 40 میلیونه ښودل شوی دی. په دې کې خو دوی وایي چې 90% ډېرې په غربت کې دي. دا دوما مسله ده چې ستایي. دریمه مسله دا ده چې 20% وګړي دی افغانستان دا اطرافیان دي، دیهاتي خلک دي، دا پاتې 30% دوی ښاری دي. نو په ښاری هجوم چې په دومره صحیح کې وي، اول د غربت، بیا د اطراف خلکو چې په خپله طبیعي توګه د کورنۍ او شخړو او مناسبتونو په سبب باندې یا جنجالونو په سبب دوی ښار نشینه شوي دي. هغه د مایل خبره ما طبیعي فطري درته ویل چې اوس ښاري کېدل دا یو مایل ده، او د کوچیانو ژوند مثلا په عادي ژوند باندې تبدیلېدل، کوچی ورک سو، رمه ورک سوه، ځکه دا ښار نشینی او د ښار مزیتونه او دا جام جهنمه چې د خلکو په جیب کې ده، چې نړۍ سره ځان مقایسه کوي، دا یو ډېر پارادوکس ایجاد کړی ده. دا پری پارادوکس کې یو سړی ویلي چې واقعیت د دې څه شی ده، او د دنیا څه شی ده، او د پزون کې څه مهیا دی ورته. زما په نظر دا په اصطلاح دا رسمي یا په اصطلاح عیني روایتونه له واقعي روایتونو سره موږ باید تلفیق کو، چې سره نږدې کو، سره پخلای کو. هغه څوک چې په کوم عالم کې اوسیږي په ذهني لحاظ، او دی چې په کوم محیط کې ده، نو زما عرض ده چې پوتنسیلونه، منابع، امکانات، دا د امید خبرې البته ډېرې دي.
بله، په امید ته بخښنه او په حل لارو یو لږ وروسته خبرې کوو. ډېره مننه، سلامت اوسې. یو اوریدونکی لرو، اول به دوی ته ورشو، بیا به انصاری صاحب ته. مهرباني کوئ تاسو.
وعلیکم السلام صفای صاحب، خدای دې راوله، صفای ست شده،
سلامت اوسې، مهرباني کوئ.
و بخښه بس رحمت کمران له کابل څخه، کومه موضوع چې تاسو ټاکلې ده ډېر شایسته موضوع ده. نو
بله،
افغانستان دا اوس د ملت چې اوس تاسو په غربت کې دی او بعضی ودونه راړي نو د لیخ په لپاره داخل کې بعضی مشکلات دي نو او دا زلزلې د طبيعي پېښې دي نو د دې غربت او د دې ټولو مشکلاتو یوازینی علت چې زما په اند او فکر د ناسم یا ناجوړ دولت نشتون ده نو سپه صاحب دغه ټولو مشکلاتو الله یوازې د دغه دولت په لاس ده نو دغه دولت کولی سي چې د زموږ ستې درنو هیوادوالو د مظلوم ملت ته خدمت وکړي په مختلفو بخشو کې اوس زه پوهیږم چې بعضی طبیعي پېښې به یغه د انسان د واک څخه بې له شکه چې وتلې دي خو هغو خونو طبعاً مشکلات نو نو بعضی موارد دي چې هغه بالخصوص ټول په دولت پورې تړاو لري بغیر له دولت نشي کېدی د اوسني غربت حل دا یوازې دولت ته لاره پیدا کولی شي او بل دا په داخل کې زموږ اتفاق په اتحاد هم کولی شي یو لاره نو دا ټول اړخونه دا رقم صاحب شي
بل ډیر مننه سلامت اوسه کامران صاحب ور بشو درنو ملمنو ته شاغل انصاری ته انصاری صاحب مخی تر دی چې د کامران صاحب په څرګندونو نظر څرګند کړي چې د حل لارې شو دلې چې وایي دولت وظیفه ده چې حل لارې ورته پیدا کړي په دې به هم خبري وکړو خو فعلا چې د ژبې په درشل کې یو په کابل نورو شارونو کې د سونګ موادو به څنګه د دې ته پکتو چې د پاکستان لارې بندې دي او صادرات خصوصا د سکرو نشته نو باید قیمتونه ښه شوي بي له دې نظره که څنګه
بلې او ستاسو اشاره وکړه موږ د ډبرو سکرو چې کابل او سلو سیمو کې راغی لګښت ډېر دی کابل کې په مرکز ګرمیو کې د هغې نه ګټه اخیستل کېږي ډېری کورونه او کورنۍ ترې ګټه اخلي تیر کال د حکومت لخوا اعلان شوی و چې یو ځانګړی نرخ ټاکل شوی و او ځانګړي مرکزونه او ادرسونه ښودل شوي وو چې خلک کولی شي هلته په ټیټ نرخ د ډبرو سکاره ترلاسه کړي او اکثر د شمال نه د ډبرو سکرو پراخ امکانات وو چې هغه د راتله کابل او نورو ولایاتو ته ترې استفاده کېده خو له بده مرغه تر اوسه ما د سږ کال دپاره داسې تدابیر وانه اورېده خدای دې وکړي چې دا امکانات او سهولتونه برابر شوي وي
او د نورو جنسونو باید څنګه د خوراکي موادو په دا به خصوصا چې د پاکستان لارې بندې شوي دي او کابل غونډه شارونه چې پاکستان ته نږدې دي څنګه منفي اثر کړی دی او کینر کړی
تاثیرات شته د غوړي نرخونو هم تاثیر شته د لرګیو او د سون نور توکي لکه ګاز او تیل هم په دې وختو کې په ځینو سیمو مرکزي سیمو کې خدوم را تاثیر نه کوي مګر څومره چې دا لري پراتو سیمو ته ځي هلته نرخونو باندې ډېر پراخ تاثیرات راځي دغه راز د اولو نرخونه شو یا نور هغه لومړني توکي چای بوره او نور څه سره وګوري قیمتونو کې تقریبا د پاملرنې وړ تغییرات راغلي زیات شوي هغې لارو هم تاثیر کړی بله خبره دا ده چې د ایران او ایران نه چې پخوا ډېر پراخ تیل او سون توکي به راتله د هغې د کوالیټي کنټرول مسلې هم په نرخونو پراخ تاثیر کړی موږ اورو چې په زرګونو د تیلو ټانکرې چې د کیفیته تیل به یې د ایران نه راوړه هغه په سرحدونو ودرېږي او حتی هغه چې راوختي وي هغه بیرته ور مستردېږي نو دا هم هغه نور سوداګر چې دلته تیل لري په بېرحمانه ډول له بده مرغه دوی په دغسې وختونو کې نرخونه لوړوي د نرخونو ستونزې رامنځته کېږي او حکومت د ځانګړي تدابیر دې مسایلو ته نه دي درلودلي ځکه ښاروالۍ په دې برخه کې ډېر ضعیفه تحرکات لري ډېره پاملرنه نه کوي او نورې حکومتي ادارې چې باید دغه نرخونه کنټرول کړي د دواګانو او درملو په نرخونو کې ډیر پراخ تغیرات راغلي. مثلا د اوس د ژمي موسم د هایګالین شربت چې د توخیر لپاره به خلکو ډیر استعمالوه د پاکستان نه راتله، پخوا په ډیر شپانی وو تقریبا دو درې اونۍ مخکې نرخ یو سل لس افغانیو ته پورته شوی و، تقریبا څلور برابره یا درې سوه فیصده لوړوالی ښیي. دغه راز دغه درمل چې د پاکستان نه راتله یا نور خوراکي توکي هم په لوړه فیصدي نرخونه لوړ شوي، او په مقابل کې بیا د خلکو عواید کله وګوري که نرخ لوړیږي نو که د خلکو ګټه وټه زیاته وي، د کار امکانات وي، هم دومره تاثیر نه کوي. مګر په ژمنیو موسمونو کې د خلکو د کار او زیار، مثلا د خټکرو کارونه په ټپه درېدلي وي، تعمیراتي کارونه نه وي چې هلته کارګران کار کوي، په فابریکو کې دغسې ډېرې فابریکې داسې وي چې ژمني موسم کې هېڅ تولیدات نه لري، مثلا د مشروباتو یا د جوسو د اوبو او دغه فابریکې کارګران یې بېکاره وي، حتی فابریکې فلج وي او نور داسې کارواندې وي. مثلا په سړو سیمو کې د بزګرانو او د باغدارانو کارونه په ټپه درېدلي وي، هغه خلک چې هلته کار کوي د محصولاتو په راټولولو کې، ادارې په سوداګرۍ او تجارت کې، د ترانسپورت برخه ته مصروفه دي، د دې ټولو کارونه په ژمي کې په ټپه درېږي. نو دا یو بل منفي تاثیر دی چې له یوې خوا نرخونه لوړ، کورونا کرایې لوړې، او د بل هم د کار نشتون او د عوایدو ځمکې ته غورځېدل، یا د دې سقوط د خلک پراخې پریشانۍ سره مخ کړي، او حکومت په کار لري برخه کې او نړیوال ټولنې ته لازمي تدابیر ونیسي.
سلامت اوسئ. ډېره مننه انصاري صاحب. محترم شمس، ډېر کډوال شارونو ته تللی دي، داسې مې اوریدلې دي چې په ځینو شارونو کې لکه کابل کرایه کورونه وای په اسانه نه پیدا کیږي، څنګه دې کرایه هم ورسره لوړې شوې دي، او هغه خلک چې کورونه په کرایه کړي دي لمخ کې لا په کرایه کورو کې اوسېدل، د هغوی مشکلات هم ورسره زیات شوې دي او کنه؟
په خارون تراتل همدارنګه کله چې خلک ډیریږي نو هم د هم د دې ترڅنګ هغه ته کوم هم باید ډیر وي ترڅو هغه وشي کولای چې خپل ژوند وکړي. دا چې خلک کورونو خارون ترازي او دې ترڅنګ مهاجر هم، هغه مهاجر چې هغه د ایران یا پاکستان څخه به تخپل کورون ته راغلل، نو د هغه هم یو خو هغه هم راغلل، او بل هغه خلک چې د کلیو نه یا نور ځین څخه کو خارون ترازي، نو دې ترڅنګ په خارونو کې هغه بوري بار نور هم زیات شوی دی د کابل خار کې. او د خلکو کرایې، هغه خلکو چې مثلا کچېره کرایه لزره او هغه کرایه دیګه شوه 2000 ته، کچېره کرایه 3000 او نو کرایه 1000 ته دیګه شوی، په همدغه باندې ورس پورس باندې کورونه قیمته کیږي، دغه کرایې دیګي. او دې ترڅنګ چې خوانه خلک د اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي، د کاروبار هغه زمینه ورته د برابر شوی، او د بلې خوا د ورځ پرځ باندې د کرایي هم چېږي، ځکه خلک نشي کولای چې هغه خپل ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړي. د خلکو ژوند ورځ پرځ تنګيږي، یو خوا د ژمي ستونزې دي، یو خوا د کرایي جګوالی دی، د برق نشتون دی، یو همدارنګه خلک سوخت مواد ته اړتیا لري. خلک اوس وخت کې زیاتره کورنۍ او حتی خپل ځانون ته د سوخت مواد هم تروسه پور نه دی اخیستي، ځکه د هغوی وسه نه رسیږي یو خوا د کور کرایه ورکړي، یا هم خپل کور ته غذایي مواد هم ورځ په ورځ به ډیریږي. دغه څه چې زمونږ ښاغلی ننګ صاحب فکر کوم ویلي چې ورځ په ورځ باندې هغه ګوري د دواګانو قیمتونه زیاتیږي، همدغه سید هوا ناپاکه ده، ناروغۍ دومره ډیرې زیاتې شوې دي چې تروسه پورې په کابل کې، یعنی تروسه پورې د ژمي په راتلو سره بارانونه نشته، نو هوا ډیره زیاته ککړه ده. حتی کله چې سهار وخته یا ماخام تقریبا اتو بجو شاوخواته چې مونږ د کور څخه وځو نو د کله چې د سرک یو خواته یعنی درېدلې اوسېږي د هغه کوڅې سر درته نخ کار کیږي دا ټول ځای داسې غبار غوندې اوسېږي یعنی هیڅ تم نخ کار کیږي دا ټول د هوا د ککړتیا لامل ده ځکه هغه کورنۍ چې روز پورې ځان ته بخاري کې نولې یا هم په کورونو کې بخاري دي هغه دودونه دومره ډېر زیات شوي دي چې کچیرې بیرون هم وځي باید ماسک ولري چې ترڅو ته هم ناروغ نشي نو دغسې ماشومان هم ډېر زیات ناروغ کیږي او د دوی د هغه دواګانې یا هم خوراکي موادونه داسې د پاکستان لاره هم بنده شوې ده نو دغه هم د افغانستان په دغه صادرات او واردات افغانستان او د پاکستان ډېر دي نو دغه د دې لامل ګرځي چې نور هم د قیمتونه ډېر زیات شي چې موږ او تاسو باید کوښښ په دې باندې وکړو چې خپل ځان نه هم ګرم وساتو او دې تر څنګ د کرایو په بیه کې کچیرې موږ وایو باید دولت هم پرې نږدي چې کرایي ورس پورس د کورونو هغه مالکان چې دی باید کرایي ډیره زیاتې نه کی ځکه دوی هم پوهیږي چې خلک د اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي باید موږ او تاسو ورته حوصله هم ولرو بدبختانه ځینې د کورونو هغه مالکان چې دی هغه هیڅ کله هم نه پېږدي چې د میاشت څخه یو ورس هم وودي وای نه بس میاشت پوره شوه او ماته کرایه راکا په دغه صورت کې چې هغه نفر شاید هغه سره کرایه نه برابر شوی یا هم هغه خپل مشکلات ولري
دا هم یعنی وجی دي ستونزه
ده ډیره
مننه ډیره مننه
دا یو ډیره نوې ستونزه ده چې باید دې ستونزه ته نو هم توجه وکړو تر څو دا ستونزه حل شي
ډیره مننه کور ودان اخلي شمس یو اوریدون کایم لرو وګورو چې دوی څه وایي ځان راو پیښنه یا ازادي رادیو مهرباني کوي صاحب
السلام علیکم
و علیکم السلام
عاشق الله نشان خبرې کوم رور جانا خوست ولایت نه
مهرباني کوئ عاشق الله صاحب
رور جانا د سړی ژبې په حق لا چې تاسو کوم پروګرام جوړ کړی ریښتیا هم چې همدغه ستونزه په ټولو ولایتو کې او خصوصا کابل کې ریښتیا هم ډیره ده نن مې تاسو د ازادۍ رادیو د همدغه واتس اپ د لارې کوم تصویرونه انځورونه چې وو هغه مې وکتل هوا ډیره ککړه وه دلته په خوست کې هم یو چې بارانونه نشته یو جدي ستونزه هم ده بل د ژمي پر رسیدو سره چې د پاکستان کوم کډوال دلته په جبري ډول راشلل شوی دی هغه په وچ ډاګ باندې د شنه اسمان لاندې د ژمي تیروي او څوک د کرایو کورونه دلته خو بیخي نه پیدا کیږي په خوست کې ځکه چې د نورو ولایاتو نه خلک په ژمي کې دلته راځي او د کاروبار په خاطر باندې دا چې خوست لږ څه متعدله هوا لري او کاروبار هم یو څه اندازې سره خدای نو کورونه بیخي نه پیدا کیږي زما غوښتنه خو خصوصا د افغانستان د دولت امارت اسلامي نه داده او بل مې د افغانستان د ملت نه غوښتنه داده چې هغه کډوال چې د پاکستان یا ایران نه کوم راشلل شوی دی په جبري ډول د دوی سره ډیره مینروي او نرم چلند وکوي د کورونو د کرایې په حق لا هم د دوی سره نرمخ وخی او یو څوک کولای شي یو روپۍ دوه روپۍ کومک کولای شي هغه ورسره وکي یاد چا په کورونو کې د تیر ژمي کالی د غوستلو یا کوم بلستن یا مثلا کم بل یا هر څلری د غوی سره مرسته وکوي دویم قدم کې امارت اسلامي د چرواکو او خصوصا دلته د شروالۍ کوم ریاست چې د غوی د کارمندانو نه هیله ورزو داده چې کوم سړکونه چې خام دي یا د سړکونو شولډری دي او پیاده روانه دي په غوی باندې د سحر د خوانه دوی او پښی وکړي ځکه چې ګرد او غبار بلې خوا او ککړتیا د هوا دغه تر سوالې ده چې ټول خلک دلته په زکام او سینه بغل او خصوصا وړه ماشومان چې د موږ د کورونو خواوشا دي یو دوا ماشومان خو د دوه درې ورځو کې تلف شول هغوی مړه شول د همدغه سینه بغل نه او شپخانه ته چې ځینو شپخانه کې هم دغه یو سیستم نه وي یا د اکسیجن سیستم یا نیبولایزر سیستمونه هغه هم نشته او اقتصادي وضعیت خو بالکل صفر ته کته شوی دی نو د حالات ورور جانه دا مې شریکول تاسو سره
ډیر زیات مننه کور ودان سلامت اوسې وسپو شو درنو ملمنو ته انصاری صاحب لکه څنګه چې دی اوریدونکو هم ورته اشاره درلوده، د سرپناه مسله باید اوس ډېره سخته وي او جدي وي په افغانستان کې، ځکه چې 3 میلیونه کډوال چې راځي له نورو هیوادونو، هغه داخلي ځای بې ځای کېدل به خپل ځای پرېږدو، دا چې 3 میلیونه له نورو ګاونډیو هیوادونو راځي هغه اکثرا بې کوره دي دلته، نو د سرپناه ستونزه باید ډېره جدي وي. څومره جدي ده؟ او بل د کورونو جوړولو کار څومره چټک دی په افغانستان کې؟ آیا په دې برخه کې کارونه خلک ډیر کوي او کنه کوي؟
بله، په دې موضوع موږ یو تاسو تشریف نه درلود، تیرې وخت پرونه کې هم ازادي راډیو سره بحث درلود چې سرپناه ستونزه یو ډیره لویه ستونزه ده په افغانستان د شته خلکو د پاره، او هغه افغانان چې د مهاجرت له ستونزو بېرته افغانستان ته راګرځي، د شوروي اتحاد د حضور په وخت او دغه راز د کمونیستي رژیم په وخت کې ویل کېده چې 3000 کلي او ښارونه وران شوي وو، او یو څه جوړ شو د تېر جمهوریت په وخت کې، مګر دا د په کلو باندو کې په زرګونو کلی ممکن نور هم راشي، ډېرې باندې بدلاشي او تخریب شوي، ډېرو کلونو وکوچې د ښارونو ته، او د ښار په سینه چې کوم لوډ او فشار په کلو او باندو د خلکو پروت دی، هغه تر اوسه پورې ښارونه زغمي، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه، د ښار په هوا، فضا او امکاناتو یې پراخ تاثیرات کړي، چاپېریال په مسایلو په ښارونو کې هم موږ وینو. په تېره خپرونه کې ما اشاره وکړه په هغه ورځ د ځینو صنعتکارانو مشرانو او د ځینو موسساتو د مسؤلینو سره موږ مخکې د خپرونې مجلس درلود، هغوی اشاره وکړه چې مثلا په جلال آباد کې شیخ مصری صنعتي ښارګوټی یادیږي، یا په نور صنعتي ښارګوټي چې هلته فابریکې نه دي جوړې شوي خو لوی لوی ځمکې او څلور دیوالۍ لري، هلته په یو ځای کې درې او څلور کورنیو خیمې وهلي، دا اوس دلته سره یو مشر تشریف لري چې دی هم د فابریکې لپاره یو ځای لري. د دوی په ساحه کې دوی ما ته کیسه کړې وه، تقریبا درې څلور کورنۍ اوسیږي او ساحه خیمې وهلي دي، د څادر لاندې ژوند کوي، نه د اوبو امکانات شته، نه د تشناب او د نورو ضرورتونو او حاجتونو امکانات شته، کوچنیان ناروغه کېږي، مشران سپینګیري او بوډۍ ښځې یا ځوانان په دغه سې هوا او فضا کې د پراخو روغتیایي ستونزو سره مخ کېږي. د کلو حالاتونه چې خبرېږو، پرون نه بل پرون د ګوشتې ولسوالۍ د تکرار ګوشتې ولسوالۍ د بېتاخیلو کلی چې غریز کلی دی، هغې نه یو سپینګیری مشر راغلی و، کله چې ما ورسره خبرې وکړې پوښتنې مې وکړه، بېچاره ډېرې ناروغۍ لرلې، د سینې او د ټوخي د ناروغۍ نه شکایت کوو، بیا دوستان چې ورسره تلل او ته وویلې چې تاسې وګورئ که څه دوا او درمل هلته، داسې بوډۍ ښځې بوي، کوچنیان بوي چې هغوی خپلې ناروغۍ چا ته بیانولی، حتی نه شي د اقتصادي ستونزو له امله یا نور، او دلته مونږ څه دوا او درمل درته د دې ژمنیو ناروغیو برابر کو تاسې ویسئ، یا دا ده چې یو ټیم به د ملګرو موږ به درسره لاړ شو خو تاسې دا مرضونه تشخیص کړئ. نو سبا د کابل نه د خصوصي روغتونونو د اتحادیې پخوانۍ مرستیال ډاکټر سلیم خانی تشریف راوړي، هغوی سره هم خبرې کړي که داسې امکانات برابر شي، داسې ملګرو ته سفر وکړي، هغه مراجعونه تکلیفونه چې لري هغې کې همکاري وکړي. خو په لویه کې د سرپناه مسله هم په کلو باندو کې د زلزلو د وجې چې په شمال کې پراخ دی اوسوی په هرات کې شوی وي، په ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان او پنجشیر سیمو کې وشوي. دی هم د سرپنا پر اخیستونځي رامنځته کړي چې ډېری هغه خلک اوس په خیمو کې ژوند کوي. دغه میلیونونه مهاجر چې افغانستان ته راګرځېدلي او هره ورځ په لسګونو زره کورنۍ راځي، هغوی ته هم ستونزې دي. او هغه کورنۍ چې ښارونو ته راځي د کلو بانډو نه، هغوی ته هم د سرپنا ستونزې شته. او په تعمیراتي برخه کې
سلامت اوسئ، کور ودان انصاری صاحب سلامت اوسئ. اوس په ننګ صاحب ته ورشو. ننګ صاحب، کله کله دا ډول وضعیت چې مثلا په لکونو په میلیونونو خلک ځای بې ځای کیږي، صحیح ده چې کړاوونه د خلکو زیاتی شي، لیکن ورسره اقتصادي رونق هم کله کله رامنځته کیږي. مثلا اوس چې 3 میلیونه کډوال له ګاونډیو هیوادونو راغلي دي، ډېر کورونه زلزلو وران کړي دي، نفوس زیات شوی دی، نو د کور جوړولو په برخه کې د کار زمینې هم او فرصتونه هم پیدا کیږي. تر څه حد پرې په دې برخه کې کار ایجاد شوی دی؟ ننګ صاحب
آواز اگر چې ما تقته قطر غي خو تاسو د فرصتونو مسله یاد کړه. په ټوله کې په خپل مهاجرین یو فرصت، یعنی په دې باوجود دي چې نفوس چې دا هغه په اقتصاد کې یو باز ده، پاپولیشن اکانومي، هغه کې وایي چې دا جمعیت یا نفوس چې دا څومره ډیر وي هغه باید د ډیر کار ضمانت وي. او دا ډیر خلک نه ډیر کاریګر، خو آیا دوی کاریګر دي کنه؟ دي د ماجرینو پیسې کې یو تنوسته هغه دا چې دوی اکثریت کاریګر دي، زحمت کش دي او مټي کار ته ماتې سوی دي، په ځان متکی دي، ځکه په پردي وطن کې هلته داسې وطنو ته دوی تللي دي لکه ایران او پاکستان ته، چې هلته دوی ته خیر او خیرات او مدد او دولتي کفالتونه دا موجود نه و لکه اروپا کې یا امریکا کې چې موجود دي د بیکارو لپاره. نو ته بخور نمیر ژوند کړی دی، نو یو تلاش یې کړی دی، یو څه یې پیدا کړی دی. اوس زه چې ګورم مثلا د دې کار په سکتور کې که تاسې ساختماني کارو سکتور وګوري، د ټول اکثریت دا څوک چې دی کاشي کار کوي یا د برق کار کوي، دا له ایران او پاکستان نه راغلي ځوانان دي. مثلا د سیمنټو کار کوي، یعنی ډېر ظریف کارونه دي. په کور جوړونې یا ساختماني چارو کې شاید داسې اویا اتیا پروفیشن وي، نو دوی په دې ټولو کې اکثریتو کې ته قوای کار پیدا کوای سي. بله برخه کاریګر چې دي هغه دا د روزمست خلک دي، دا چا چې دیاړي کړي ده، تازه میوه خرڅه کړي ده، یا یو چا سره مزدوري کړي ده، دوی هم مجال د کار لري. بلته مسله دا ده چې دوی عینن لکه پاکستان ته چې موږ مهاجر شوي وو، یا په اسلام میلیونونه کسانه د شوروي اتحاد د دوران نه مهاجر شولو، دوی عینن اوس هماغسې حالت ده. یعنی دا افغانستان ته د دوی راتګ بیرته کور ته راستنېدنه نه ده، داسې چې دی په عزت کې وي، میلمه وي، ګلان به وشیندي. دی مجبوره ده، یو مجبوره وطن ته راځي، نو دلته هم ډېر زحمت واړي. په عین وخت کې داسې یو سیستم سره چې هغه ډېر مکلفیت د وګړو په ارتباط باندې نه ویني، مثلا وای خدای را وسی ده، غربت ده، بیچارګي ده، نو بغاری خو کاسمان ته وای. یعنی زما په نظر باندې د رعایت محور نظامونه مشخصي چې دی هغه دادي چې د وای چې څنګه یو سړی باید وګای پاتې شي. لکه د حضرت عمر وای، یو کس په خا ګوډه سوی ده، وای دا څنګه ګوډه سوی ده په ناحقه، او زه دلته خلیفه یم. نو که څوک ماشوم به بشیدو سو، حضرت عمر به په شپه خوب نه کاوه، ویلی به چې یو فاطیم د دوی په قصه کې، یعنی یو فاطیم یا ماشوم چې تیر وي هغه وغید، او زه خلیفه د مسلمانانو یم، دا نو څنګه کېدای شي؟ که دغسې نظام وي، نو بیا د مهاجرینو چې دا سعادتمندي ده، نیکمرغي ده، او د انسانانو د ټولو. زما په نظر دا نظام باید اقتصاد محوري او رعایت محوري، دا دواړه په اجنډا کې ډېر قوي کار پورته وکړي، ځکه چې اسلامي نظام همدې ته وایي چې فقر او غربت پکې نه وي، ځکه الله تعالی فقر او غربت ستایلی نه ده، هغه مضموم کړی ده، یعنی هغه توبیخ کړی ده، ویلي دي ډېر بد شی ده، ځکه په وار وار ته په هر اوز بلا کې پناه خدای ته له فقر او غربت ده دا وړې. اللهم انی اعوذ بک من الفقر وغلبت الدین وقهر الرجال، دا ټولې معناوې دا دي چې ته له غربت او فقر نه او تنګدیسي نه او قرضداري نه له دې نه خدای نجات راکړه. یعنی دا روایت ته وایي ټولو پیغمبرانو دا دعاوې کولې، دا متفق علیه مسلې دي. نو فقر او غربت ښه شی ده، معنا یې څه ده؟ دولتونه مکلف دي چې فقر او غربت په ورکولو کې په ایزاله کولو کې.
دا خو صحیح ده، لیکن آیا څومره ممکنه ده دولت ته مثلا د طالبانو حکومت ته چې دنیا یې په رسمیت نه پیژني مرستیم ورسره کمې کوي؟ یو خو تاسې د حضرت عمر د زمانې خبره کوي چې نه هغه څه خلک شته نه هغه څه نفوس شته چې هغه به شاید په هغه وخت کې مدینه د یوه کلي په اندازه وه د اوسنی وخت، او اوس خو نفوس هم دومره زیات دی او امکانات هم ډېر متفاوت دي. نو څه باید وکړي ستاسو په نظر چې د خلکو مشکلات یو څه کم شي؟ داسې نه چې دا راتلونکي ژمي کې ډېر خلک له یخ او له لوږې مړه شي.
دا خو دا چې څه اوسي تدا خو نه کیږي، هغه څه چې حق با جانبتوب یا په اصطلاح د یو څه برات ورکوای سو د نظام ته، هغه دا ده چې دوی بعد له جنګ راغلي دي، دوی سټیټ اکټران نه دي، یعنی دوی دولت مرده خلک نه دي، اما دوی مکلفیت لري چې سیستم کې کوم ځای کې مسلکی قدرونه پکار دي هغه مسلکی توپ ته ورکی، یعنی داسې چې دوی ټول بستونه علماء کرامو نه ډکی لملایانو نه ډکی، اوس هم داسې د شروالي کې ویدم بستونه مدیریتي او مهم په اصطلاح چلون کې بستونه هغه د ملایانو په لاس کې دي. خزه خو بدې څه کوم اوس، اما دا خو مسلکی کار ته ضرورت لري، مسلکی قدرونو ته ضرورت لري، د اقتصاد په وده کې د اقتصادي انجن په چرخ راوستو کې تا د مسلکی خلکو کار ده. دوم مسله دا ده چې اراده هم کافی نه ده، صحیح ده دوی ښه نیتونه لري، ښه اراده لري او احساس بم لري، اما جواب دی نه ده، دا کار نسی کولی. اوس یو سړی ده دلسوزی لري، زړسوی لري، ترحم لري، اما دی ډاکټر نه ده، ډاکټري نسی کړلی، نو خو مه یې ورکوه. بله مسله دریم بحث دا ده چې افغانستان د فرصتونو او منابعو له لحاظه په دنیا کې ډیر بکر ملک ته ډیر نایاب داسې ملک پیدا کیږي، هر ډول منابع لري، خاورې مهیا ده د زراعت لپاره، یعنی داسې نه ده لکه عربي نړۍ چې ټوله سره ریګستان ده یا افریقا چې ریګستانونه او بحرونه دي او ځنګلونه دي پکې. دا خو ته معدن یو زر څلور سوه ډوله منرالونه او معدن لري، منابع ډېرې پریمانه لري، خو دوی کار هم پې کوي، درګرده ورکوي هم. مثلا دا زغال سنگ اوس دبرو سکاره دا په جمهوریت کې زمونږ په دوران کې شپږ سوه ټنه د ورځې استخراج او بازار ته راتګ درلود، اوس دغه استخراج اتلس زره ټنه ته رسېدلی ده، او په دې کې دولس زره ټنه تنه پاکستان ته ځي. نو معنا یې دا ده چې ښه ګنجایشونه خو ته ډېر لري زراعت کې لري چې ځمکې ورکې. مثلا دغه د ځینې فورمولې دي هغه د نظامونو پورې اړه نه لري، لکه دا مخکې چې ما د حضرت عمر قصه وکړه هغه د اصولو فورمولو قصه ده، یا د سړي قصه ده، د خلکو چې هغه وایي چې د غربت په وړاندې زه مسؤول یم، دا نظام دا یو اصل ده د نظام لپاره چې د غریب چاره باید وسي. نو زما په نظر ګنجایشونه بې درکه ډېر دي، منابع هم ډېرې دي، او هغه مباني چې نورو دولتونو ترې استفاده کړې ده ځینې ښې تجربې وي، مثلا دا د شپږ تجربه او تجربه مسله د ځمکې د تقسیم، دا خو ډېر ښه شی ده. اوس افغانستان کې ته د شپږ تر اوو میلیون تنه غله دانه ته ضرورت ده په کال کې د مصرف د خوراک لپاره، اما موږ درې میلیون تنه تولید لرو، او ګنجایش د دې لرو چې تر پنځلس تر دیرس میلیون تنه غله دانه موږ په اصطلاح له ځمکې نه پیدا کړو. خو دا ځکه یادومه چې دا ځمکه کاریګر، زحمت، بانک، د قرضو د زراعتي بانکونه، ماشینري، میکانیزه کېدل، او یا دا چې په عنعنوي توګه کرنه او مالداري وکې، دا د هر انسان لپاره مهیا ده، یعنی دا هر څوک کوای سي، که تعلیم لري که نه لري، که زده کړه لري که نه لري، دا کار کوای سي. نو افغانستان چې دا ډېره زیاته ځمکه نه نیم میلیون هکتار از مکه په افغانستان کې قابل د زراعت ده، منګه څه کم درې میلیون هکتار یې کرو. نو ته دا دومره خړوبه کوای سي د ځمکه تا ته پرته ده فرموله چې اته جریبه او شپږ جریبه او پنځه جریبه ده. اگر چې طالبانو په دې کې شروع کړی ده په هرات او ننګرهار او دیجو کې باغونه ورکوي، دغه د فارمونو ځمکې ټولې توزیع شوي دي، په پروګرام یې ورکړي دي. دولت عام خصوصي مشارکت للارې چې پی 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 ورته وایي، هغه للارې نه ډېر تکوای سي چې بسندگی یا په ځان بسیا نه پیدا کړي، خلک په تحرک راولي. داسې که زه درته د فرمولو او د
لنډې خبرې دی وکړي چې بیا مېلمانه خپل ورستۍ خبرې وکړي. مهرباني کوئ آزادي رادیو.
وعلیکم السلام صاحب، وروره جوړه
سلامت اوسې. مهرباني کوئ یو څه ژر مخ خپل خبرې وکړي چې وخت کم دی.
الله پاک خیر درکړي. مننه سروان صاحب خیر اوسه. ما دغه د کډبال مبارک خبره در سره کول سروان صاحب، چې د سپین بولدک لارې خلک راوړي دي، خلک کورونه پر ځان کړي دي. وروره یوه کرایه په خو نظر اته زر کالداري اوسه څوار نظر پنځه زر کالداري تر سوې ده.
یعنی کرایه لوړې شوې دي. بله و کرایه لوړې
شوې دي. زه فلحال په هرات اسلام خلا په ګمرک کې هم فلحال دلته چې کډواله اوړي ټوله په ګمرک کې تقریبا 1200 کس یې ورزیات کړي دي. دا خلک رحم چې سر لاسونه سره ورکړي دي. تمام و
درست سیده. مننه.
نو هلته چې دي اسرائیل پر ګران کړي دي، او دا خلک چې دي لاس سره ورکړي دي، ګور په ګمرک کې 1200 کس کډوال ځای کړي دي کار کوي. یاري وته 300 افغاني روان ورغځوي.
ښه، دا خو ښه خبره ده چې حداقل کار وکړي. سلامت اوسې، ډېره مننه. اوس به ورشو محترم شمس ته. ستاسو لند نظر څه دی چې څه وشي چې په دا راتلونکي ژمي کې د خلکو مشکلات کم وي او ژمی په خیر په خلکو تیر شي؟
ډیر مننه. زما باندې کچېری موږ مشکلات ته وګورو، رښتیا هم دا چې نن صاحب هم او ته اشاره وکړه، مشکلات خو ډیر زیات دي. خو موږ او تاسو که په مشکلاتو باندې هر څومره بحث وکړو، ښه به دا وي چې د مشکلاتو په حل لارو باندې بحث وکړو، او دولت هم باید د مشکلاتو ته توجه ډیر زیاته کړي. کچېری موږ شپه ورځ په دې باندې وغږیږو چې دا مشکلات ډېر زیات دي او دولت هیڅ توجه خپلونه ښایي، زما په اند باندې زموږ هغه ویل هم بې فایده کېږي. ځکه مهمه پاملرنه ده چې موږ تاسو باید
کوښښ په دې باندې وکړو
چې باید هغه کورنۍ ته چې هغوی بې وسلې دي، هغوی مرستو ته اړتیا لري، باید هغوی ته مرستې وشي. د ډبلیو ایف پی لخوا، د یونیسف لخوا، هغه ماشومانو ته چې مثلا هغوی په کور یا هغه کورونو ته چې هغوی د سوخت مواد نه لري یا هغه کرایې چې پورته شوي دي، باید دولت کوښښ په دې باندې وکړي چې کرایې دي کې او دې تر څنګ باندې باید د سوخت مواد هم کورونو ته په منظم ډول باندې کومک وشي. هغه کورونه ته چې هغه بي سرپناه دي، باید هغه ته کورونه جوړ شي یا داسې یو ځای ورته جوړ شي.
ډیره مننه، سلامت اوسه. ډیره مننه محترم هله شمس. لطفا موکو کور ودان همدارس شاغلی آصف ننګ او شاغلی صدیق منصور انصاری څخه ډیره مننه چې په خبرونه کې ګډون وکړ.
Hey. Show the money.